السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس او دلته په پراګ کې د سحر شپږ بجې شوې دي. نن د شروع ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په حالاتو رپورټونه واورئ، خو اول د ملیحا امیرزاده نه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، پاکستان وای په بون کانفرنس کې به ګډون نه کوي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر په بون کانفرنس کې ګډون نه کولو په پاکستانی فیصله خواشینی څرګنده کړي. او د برتانیې وزیر اعظم په ایران کې د دوی په سفارتي ودانیو د حملو وروسته د سختو نتیجو خبرداري ورکړي. د خبرونو تفصیل، په پاکستان کې چارواکي وایي چې په 5 دسمبر د افغانستان د راتلونکي په اړه په جرمني کې کېدونکي نړیوال کانفرنس کې د ګډون نه پاکستان انکار کړی دی. دغه فیصله د وفاقي کابینه په غونډه کې د هغه برید پر عمل کې شوې چې پکې سلیر ریشت پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی ویلي چې کرزی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د نهې په ورځ بیا ټلیفون کړی او ورته په بون کانفرنس کې د ګډون خواست کړی. ایمل فیضی مشال ریډیو ته وایي
د افغانستان ولس مشر د پاکستان د صدر اعظم څخه دا وغوښتل چې د بن کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اشتراک وکړي او د دوی ګډون یې په دې کانفرنس کې هم د افغانستان او د پاکستان په نفع وبلي. د پاکستان صدر اعظم په دې باره کې څه ونه ویله او یو ځل بیا د افغانستان ولس مشر ته دا ډاډ ورکړي چې پاکستان هیواد به د خپل ورور سره افغانستان سره خپلې همکارۍ ته ادامه ورکوي او ټول ستونزې چې دوه هیوادو ترمنځ راغلي دي د دې په رفع کولو کې به د افغانستان سره همکاري کوي.
په 28 نومبر د پاکستان په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې د نیټو لخوا د دغه برید وروسته د نیټو او امریکا سره د پاکستان تعلقات خراب شوي دي چې په ردی عمل کې پاکستان د نیټو د سامان درسه دوه لارې تړلې دي. نیټو وایي د پیښې تحقیق به کوي خو په پاکستان کې په دې پیښه سخت غبرګون ښودل شوی دی. بل لوري د امریکا د بارنیو چارو وزیره هیلری کلینټن وایي د پاکستان لخوا په بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو په فیصله امریکا خواشینی ښکاره کوي. نوموړي چې نن د جنوبي کوریا په دوره ده ویلي دي چې هیله لري یوه داسې لاره به وموندل شي چې د افغانستان د راتلونکي امن او استحکام لپاره جوړ شوي د کانفرنس کې به پاکستان ګډون وکړي. هغې وویل یو باثباته خوندي او جمهوري افغانستان کې امریکا او پاکستان دواړه ژوره دلچسپي لري. په پاکستان کې د کیبل ټی وی چینلونو چلونکو د بی بی سی خبری چینل لخوا د هغه دستاویزي پروګرام د خبرولو وروسته دغه چینل بند کړی چې پکې د اسلامي اورپکو سره د هیواد د جګړې کولو په ژمنتیا تنقید شوی دی. په پاکستان کې د کیبل ټی وی اسوسییشن صدر خالد آرائی ویلي چې دغه فیصله په 23 نومبر د سیکرټ پاکستان په نامه یو دستاویزي پروګرام د خبرولو وروسته عملي شوی. بی بی سی په خپل ویب پاڼه کې وایي چې دغه دستاویز په دوو برخو کې تقسیم دی او پکې د سی آی ای او د بارنیو ډیپلوماټانو هغه تورونو ته کتنه شوې چې پاکستان د ترهګرۍ جګړې په لړ کې خپل ژمنتیا ښودلو کې پاتې راغلي. بی بی سی د دغه ګام غندنه کړې او ویلي دي چې ایډیټوریل ازادي لپاره یو خطر دی او اوریدونکي هم بې پلوه خبری خدماتو ته لاسرسي نشي کولی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د ایران په سرخه تهران کې د سختدریزو د ملاتړو لخوا په دوه سفارتي ودانیو د حملو وروسته د سختو نتیجو خبرداري ورکړي. کیمرون د نهې په ورځ د شیبي برید غندنه کړې او د ایراني انتظامی چارواکو لخوا د ودانیو حفاظت کې پاتې راتللې یو د شرم خبره بللې. هغه ویلي چې حکومت به فیصله کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې څه ګامونه اوچت کړي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دغه تشدد سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړه
They have a responsibility to protect diplomatic outposts.
دی وایي د دوی ذمهواري جوړیږي چې د ډیپلوماټانو د ودانیو ساتنه وکړي. دا یوه بنیادي نړیواله ذمهواري ده چې باید ټول هیوادونه پرې عمل وکړي او دا چې بلوګر په سفارت حمله کولو او اور ورته کولو کې کامیاب شوي دي دې ته اشاره ورکوي چې ایرانی حکومت خپلې نړیوالې ذمهواري د سنجیدګۍ سره ناخلي. نو ځکه موږ بالکل موږ پر دې سخت اندېښمن یو او تمه لرو چې ضرب په دې لړ کې کوم جدي ګام پورته شي. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل هم په سختو ټکو کې د برید غندنه کړې ده. د برتانیې چارواکي وایي چې د هیواد د سفارت ټول اهلکار خوندي دي. دغه بریدونه په تهران او کولها کې شوي دي چې پکې په سفارتي ودانیو کې لوټ مار شوی او پرې لګیدلې د برتانیې جنډې ته زیان رسول شوی. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو د ووټونو ډومبي پړاو چې دوه ورځې دوام وکړ سره د سرته رسیدلو وروسته په سرخار کایره کې په نښتو کې خواوشه اتیا کسان زخمی شوی دی. در رویترز خبری ایجنس یا ریپورت وای پا تحریر چوک پنختو که زوانانو دا پیترول بمون او خورزول کانی او ورول او دزی اکری. چرت چی خلق دا پازی واکمنه پر زید دا احتجاج پا تو گناستی. دا مصر دا سرکاری خبری ایجنس مینا پا خبره او ویش زخمیان هسپتال تر سویل شوی دی. مزایچانو دا تیرو یولس رزونه پا دی چوک پا احتجاج لاس پوری کری چی دا حسنی مبارک واک دا ختم دلوروستا اوس دا پاز نخوخته نکوی چی واک دی ختم کری. دغه انتخابات چې په دریو پړاو کې تقسیم دي تمه ده چې ړومبي نتیجې به نن په ډاګه شي. په نړیواله کچه د ړومبي پړاو ستاینه شوې چې په پور امنه توګه سرته رسېدلې او چې پکې زیاتو کسانو رای اچولې. د امریکا مرستیال صدر جو بایدن عراق ته په یوه ناڅاپي دوره عراق ته ورغلی. د بایدن دا دوره په داسې حال کې مخې ته راځي چې امریکا د دغه هیواد نه د راتلونکي جنوري پورې د تللو تیاری کوي. تمه ده چې بایدن به د عراقي چارواکو سره ملاقات کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په راتلونکي کې د تعلقاتو په بابله خبرې وکړي. بغداد او عراق د بغداد او امریکا د دې نه وړاندې څه کال یوې راضینامې ته په رسېدلو ناکامه شوي چې ګیني د ټاکل شوي وخت نه د زیاتې مودې لپاره امریکایي پوځ په عراق کې پاتې شي. او د آیسلند پارلمان د فلسطینی ریاست پیژندنې په حق کې ووټ اچولی. د هیواد پارلمان چې آلتینګي نومیږي او په دریش پته چوکو باندې مشتمل دی د هغه قرارداد په ملاتړ کې یې 8 ووټونه اچولي چې د فلسطینی ریاست پیژندنه کوي. نورو 14 مرستیالو د ووټ نه ډډه کړې او بیا 12 نو موجود. هیچا د دې ګام مخالفت نه دی کړی. دغه ووټ د فلسطینی ریاست پیژندنې په لور د شمالي اټلانټیکي جزیرې لخوا یو ګام دی چې د خارجه چارو وزیر یې ویلي دا ړومبی بارني اروپایي هیواد دی د فلسطینی ریاست پیژندنه کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکارې ملیحه امیرزاده نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او رپورټونه زموږ په وبپاڼه هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان خبرونه کې به واوري، پاکستان وایي د افغانستان په اړه د بون پر روان کانفرنس کې به ګډون نه کوي. اخوا په دغه هیواد کې سیډونکو وایي په مومندو نیټو حمله یې د هیواد اړیکې د غربي نړۍ سره خرابې کړې دي.
د پیښې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په بنیاد پوښتنې راولاړې شوې دي چې په رد عمل کې په پاکستان کې سخت خفګان او د غصې څرګندونه شوې.
په اسلام آباد کې د بلوچستان د مسلو په اړه د یو سیمینار ګډونوال وایي باید حکومت دغه صوبې اعلان کړل شوی حقوق یقیني کړي.
دې کې تقسیم او انتشار ډیر زیات دی او هم د دې په وجه بیا د دې لپاره ګرانه شي چې حکومت څه اعلان وکړي نو هغه باندې عمل درآمد به څنګه کیږي.
او دا به هم واوري په کورمه کې خلک د انټرنیټ د سهولت په اړه څه وایي چرته چې په یو شمېر سیمو کې ټلیفونونه هم کار نه کوي.
رابطه هم بالکل خاتمی دی، یعنی مو دنیا کې لکه ډیر مرګری دی رونه مدي بار ملکی او ډیر افسوس خبره دی 21% کې یعنی محروم یو.
د مشال تر څنګ وسی رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته. په 5 دسمبر کېدونکې د افغانستان د راتلونکو په اړه د بون د نړیوال کانفرنس نه د ګډون نه پاکستان انکار کړي. دغه فیصله د وفاقي کابینه په غونډه کې د هغه بریټ پر د عمل کې شوې چې پکې سلی رښت پاکستانی پوځیان وجل شوې دي. د مشال ریډیو خبريال وایي بل لوري د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی ویلي چې کرزی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د نه ټلیفون کړی ورته په بون کانفرنس کې د ګډون خواست کړی. سو شپې وړاندې مو د کابینې د دغه فیصلې په اړه په اسلام آباد کې د مشال خبريال احمد الله نه تفصیل پوښتلو.
تیر ورځ په لاهور گورنر هاوس کې د وفاقي کابینې یو اجلاس شو او په اجلاس کې چې کله شروع شو هغه کې اول د عام روټین چې کوم دغو د هغه وروسته فورن دا چې کومه حمله شوې ودی او میموګیټ سکندل چې کوم دی باندې خبرې اترې وکړلې شوې د ناتو باندې خو چې کومه حبریت کړې شوې په دې باندې وفاقي کابینې په ګډه سره دا فیصله وکړه او وزیر اعظم له ټول واک اختیار ورکړو ته ټول فیصلو او هغه دا خبره وکړه چې احتجاجاً موږ بدراتلون کې میاشت په 15 نیټه باندې چې کوم بون کې کوم کانفرنس کیږي هغه کې به موږ ګډو ګډون نکو او دغه خبر وکړل چې پراتون کې به نه خود ابتابات په شان واقعیا او نه به لکه دا چې 13 ورځ کوم واقع شوی و دا قسم واقعي موږ بالکل برداشت نکو. تاسو مهرباني وکړئ دا قسم کاروایان مکوي ول د هغه باوجود هم امریکا زمونږ خبره نه مني. نو په دغه واجب باندې نه صرف په 15 ورځو کې دنه ری شمسي ایئر بیس خالی کړي بلکې ناټو د پاره چې کوم سپلای د پاکستان د لارې چې هغه د تورخم بارډر او چمن بارډر د لارې ورول کېږي دا دواړه به هم بندي او تر څو پورې شي به صحیح موږ له دا یقین دهانی نه راکړي چې څه دا قسمه کاروایی به دوباره نه کیږي تر هغه وخت پورې به دغه چې کومي سپلای دا به ټولې بندي.
احمد الله په اسلام آباد کې سیرون کې د پاکستان دغه فیصلې ته څنګه ګوري چې هیواد به د بون پر روان کانفرنس کې ګډون نه کوي؟
فرخنده لکه کله چې هم داسې اجلاس وشي د هغې وروستو چې کوم دغې د څېړونکو لخوا دا قسمه خبرې اترې ډېر زیات چې مخې ته دي هغه ته راځي. لکه دلته اوس دوه قسمه رایې چې کومې دي هغه مخې ته راځي. ځینې خو دا خبره کوي ځینې کارپوهان چې پاکستان له پکار ده چې کوم یا ناټو سپلای بنده کړې ده یا دغه شان د شمسي ایربیس خبرې وکړه او دا اوس چې کوم نوې دغه ده چې موږ په بون کانفرنس کې ګډون نه کوو نو پکار ده چې پاکستان په خپله دې خبره کلک ودرېږي او نه په بون کانفرنس کې ګډون وکړي او نه دا نور دواړه کارونه چې کوم دی ویلي دا وکړي. ځکه چې کیل سخت جواب ورکول وسته وخت ضرورت دی چې هغه ته دا او خود له شي چې دا قوم یو د ملک ټول دغه چې کوم دی وفاقي کوم پارټي نه چې کوم دی دا ټول یو دی او د غواړي چې لکه تاسو زمنګ د سرحدونو خلاف ورزي کوي نو موږ بیا واپس چې موږ سره کوم طریقې دی په هغه طریقه موږ له زور ورکو نو دا خبره کوي چې د دې به افغانستان ته هم نقصان رسیږي او د دې به امریکای ته هم ډیر زیات نقصان چې د بون کانفرنس کې ګډون پاکستانونه کې.
کله چې هر سره او پر زیدل نو تاسو چیرې وای؟
شل کال وړاندې د مشرق ځواکمنه امپراتوري لمنځه لاړه او نوی هیوادونه وزېږېدل.
اوس موږ ستاسو لپاره د بیلابیلو رسنیو یو جالبه لړۍ خایو.
په دغه لړۍ کې په 28 ویډیوګانو کې تاسو ته خایو چې د هر څه د مشرانو او عامو خلکو لپاره څه معنی لري.
د دسمبر میاشتې څخه د مشال ریډیو ویب پاڼه کې د پخوانی شوروي اتحاد د نسکورېدو ننداره وکړئ.
څنګه چې تاسو وړاندې واوریدل د پاکستان وفاقي کابینې پرون په یو غونډه کې فیصله کړې چې نه غواړي په بون کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې ګډون وکړي. رپورټونه وايي افغان ولسمشر پرون په ټلیفون کې د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کړې او له هغه دا غوښتنه کړې چې د خپل هیواد استازي دې د بون کانفرنس ته وبلیږي. یوسف رضا ګیلانی تر اوسه د او یا نه جواب نه دی ورکړی. اخوا د جرمني چانسلر انګلا مرکل لومړنۍ د غربي نړۍ داسې مشهده چې د پاکستان د اعلامیې په اړه خبرګون څرګند کړ او وایي دوی به کوشش کوي پاکستان راضي کړي چې خپل فیصله بدل کړي. تفصیل زموږ د همکاري فریدا سیفی په دې رپورت کې ورو.
د جرمني صدر اعظم د پاکستان د اعلامیې په خبرګون کې ویلي هغه د خبرې چې پاکستان نغوړي د بن په کانفرنس کې ګډون وکړي خوشینه کړي ده. رویټرز خبری آژانس لیکي انګیلا مرکل چې په یو غټ خبری کانفرنس کې د اردن د بادشاه شاه عبد الله سره خبرې کولې ویل جرمني به وویني چې څه ډول اقدام کولی شي د پاکستان په دې فیصله کې بدلون راولي. مرکل زیاته کړه جرمني تل په دې ټینګار کوي چې د سیمې بې ثباتۍ ته باید د پایټکې کې خوده شي او پاکستان د سیمې یو برخه ده. نو که پاکستان د تصمیم نیولې چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي د خبرې زه خوشینه کړم. خو د جرمني صدر اعظم هیله څرګند کړه چې برلین به خپل هڅو ته دوام ورکړي سو پاکستان دې ته اړ بسي چې د بن په کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر تیر ماخام په ټلیفون کې د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره خبرې وکړې او له هغه وغوښتل چې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر دې کانفرنس ته ولیږي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند فیضی ازادي رادیو ته وویل چې ګیلانی د ولسمشر کرزی د غوښتنې ته مثبت او یا هم منفي ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان کابینې پرون په لاهور کې تر غونډې وروسته فیصله وکړه چې د افغانستان په اړه د بن په دوهم کانفرنس کې به ګډون نه کوي. تر هغه وروسته اسلام آباد اعلامیه خپره کړه او ویل هیله مند دی چې د بن کانفرنس په بریالیتوب سره ترسره شي خو د روانو پیښو او حالاتو په نظر کې نیولو سره یې پریکړه کړې چې په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. د پاکستان د حکومت په اعلامیه کې یو ربیع ټینګار شوی چې له متحد ایالاتو او ناټو سره به پر خپلو همکاریو غور وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو ای پی خبری ایجنسی لیکي امریکایي چارواکي وایي ک د شمسي هوائي اډینا د امریکا د وستلو په اړه د پاکستانی حکومت فیصله حتمی وي، نو د دې سره به په پاکستان کې د نن بیا هم په امریکایي ډرون بریډ کې ورپکې په نخه کیږي. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی چارواکي ایجنسی ته ویلي دغه بریډونه د افغانستان هم ترسره کیدای شي. دا چې د دوه هیوادونو د تعلقاتو لپاره دغه فیصله څه اغیز لرلی شي د مقالې په مهمو ټکو کې به د ملیحه امیرزاده نواورو.
ای اف پی خبری ایجنسی د امریکایي چارواکو او د استخباراتو یو پخوانی چارواکي د خلیلي کې کچرې اسلام آباد پر اختیا د امریکا نه مهمه هوائي اډه د خالی کولو په غوښتنه ولاړوي، نو بیا به هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون للارې یاغیان په نخه کیږي. د هفتې پشپه د نیټو لخوا هوائي برید چې پکې 24 پاکستانی پوځیان وژل شوي، په ردي عمل کې اسلام آباد په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره د سامان د رسد لارې تړلې دي او د شمسي هوائي اډې نه په 15 ورځو کې د ننه د وتلو ویلې دي. ایجنسی د چارواکو او د کارپوهانو د لیکي که پاکستان په خپل په دې فیصله پر اختیا ولاړ هم وي، نو دا ګامبه یوازې علامتي وي، ځکه چې واشنگتن به بیا هم کولی شي چې د افغانستان د سیمې نه ډرون جاسوسونه والوزوي. دا خبره ایجنسی د امریکا د استخباراتو یو پخوانی چارواکي بروس ریډل کړې ده. یو بل امریکایي چارواکي ایجنسی د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې اصل مسله د شمسي اډې نه بلکې د فضائي حدودو ده. ایجنسی اتوي د ځینې چارواکو په خبره تر اوسه داسې نښې نشته چې اسلام آباد به د پاکستان د سیمې نه په ډرون جاسوسونو الوزولو بندیز ولګوي او د شمسي هوائي اډې په اړه اعلان یوازې د ولست خوشالولو لپاره دی. ایجنسی لیکي پاکستان د دې نه وړاندې هم د جون په میاشت کې امریکا ته ویلو چې دغه هوائي اډه خالی کړي. که څه هم د امریکا صدر بارک اوباما د پاکستان د دې غوښتنې په لړ کې سکار روان کړي، خو د ډرون بریدونو د بندولو کوم پلان یې نه لرلو. دغه بریدونه استخباراتي چارواکي د القاعده حمله ماتولو لپاره مهم ګڼي. د ایجنسی په خبره بللوی مسله د پاکستان لخوا افغانستان کې د نیټو سامان لیکلو لپاره لارې د تړلو فیصله ده چې په هیواد کې د روانې جګړې په لړ کې پرې د سامان او تیلو د رسد لپاره امریکا تکیه کوي. د چارواکو په خبره د دې نه مخکې هم پاکستان د غلارې بندي کړي او دا چې تمه لري دا به د ارزي مودې لپاره وي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
د مشال ترڅنګ سي د پاکستان په مومند ایجنسی کې د سلی رښت پاکستانی پوځیانو وجنې د پاکستان او امریکا ترمنس تعلقات یو سل بیا خراب کړی دي. خو د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارتن ډیمسي ویلي چې که څه هم دغه تعلقات دا وخت خراب دي او واپس سمیدل شي، دا چې آیا پر اختیا داسې امکان شته. د مشال ریډیو همکارې ملیحه امیرزاده په پاکستان کې د کارپوهانو نظر پوښتلې چې تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
تیره هفته د نیټو او ایساف لخوا د پاکستان په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې پر پاکستانی پوځیانو هوائي برید د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات یو وار بیا د کړکیچ سره مخامخ کړی دی. دغه چاپت چې پاکستان یې پر خپل خاوره تیری بولي او نیټو ورته بیا د غیر ارادي پیښې نوم ورکوي، پرې په پاکستان کې دننه سخت غبرګون ښودل شوی دی. د پیښې په نتیجه کې د پارلمان دفاعي کمیټې په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سختو ګامونو پورته کولو اعلان کړی چې له مخې یې د تورخم او د چمن هغه دواړه لارې تړلې دي چې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د مشن لپاره سامان او تیل وړل کیږي. بلخوا د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارتن ډیمسي ویلي چې د نیټو په برید کې د 24 پاکستانی پوځیانو د وژنې سره د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات په بدترینو حالاتو کې دي، خو زیاته کړه چې واپس سمیدلې شي. نوموړي ویل چې په دې پیښه د پاکستان لخوا غوسه په ځای ده، خو د بخښنې نه ډډه وکړه ځکه چې وایي د پیښې تحقیق لا نه دی پوره شوی. دا چې د جنرال مارتن دا بیان تر کوم حده سم دی او آیا د پاکستان امریکا تعلقات بیا ښه کېدلی شي، د امریکا او هندوستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر طارق فاطمی مشال ریډیو ته وویل:
of Pakistan failed to understand how Pakistan
د پاکستان خلک په دین پویږي چې دغه هیواد چې ترهګرۍ زړه جګړه کې یو مهم رول لري او د امریکا ستراتیژیک ملګری ګڼل کیږي. د بهرنۍ ځواکونو لخوا به ورته دومره سپک کتل شي. د پیښې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په بنیاد پښتني راولاړې شوې دي چې پر دې عمل کې په پاکستان کې سخت خپګان او د غوسې سرګندونه شوې چې د دفاعي کمیټې د اجلاس د فیصلې نه ښکاریږي. دا پښتنه چې آیا دا تعلقات بیا سمیدل شي، نو زه به وایم چې د نقصان ځای نه شي ډکېدی او یوازې راتلونکی وخت به دا ښکاره کوي.
بیا د بهرنیو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید وای چې د نیټو لخوا د وژل شوو کورنیو ته معاوضه ورکولو بغیر دغه تعلقات واپس نشي سمیدلی.
اپالوجیز را کمپنسیشن ورک فیملیز تا نو شاید چه دا حالات خشی وقوی کمپنسیشن نو ورک ری ایم ساری ہوئی نو ساری بانده خود نکی کی و بین الاقوامی قانونم دا دے چه تاسو دا سے ایکشن سٹیٹ ایکشن ہوکے نو تاسو با ایگزمپلری کمپنسیشن ورک ہوئی
دا چې د دې پیښې په پاکستان او امریکا سره بد اثرات وي. بیرسٹر زاهد سعید وای
آخر به دا نتیجه ای چې پاکستان به خپل نیوټرالیټی ډیفیر کی او روټس به ورته بند کی او پاکستان باندې به اثر دا پریوزي چې هغوی به ورته ایډ بند کی او د دې ایډ خو یې ډېر ډیکلیئر کړی دی خو اصلیت کې یې ډېر کم ورکړی دی نو هغه به پاکستانی اکانومي باندې به فرق خو به پریوزي خو دومره زیات به نه پریوزي صرف لارې نه دي بس وې دوی خو چې انټایر فوج دی نو هغه په پاکستانی آئل والے چلے گی اٹک آئل و تھا تیل ورکی تو تیل بغیر لوجسٹکس یو ایس آرم فورسز اور نیٹو آرم فورسز تھی افغانستان کے بڑے ڈیفیکلٹ چھو
طارق فاطمی هم په دې اړه ورته نظر لري
پاکستان چې یو پرمختللونکي هیواد دی د نورو هیوادونو او په تیره د امریکا د مرستې ورته ضرورت دی چې اقتصادي او پوځي مرستې کوي او یو لوی طاقت دی بلخو امریکا چې دا وخت خپل پوځیان د افغانستان نه وباسي په هیواد کې امن او استحکام د ساتلو لپاره ورته د پاکستان د مرستې ضرورت دی په پوله د امن نه بغیر په افغانستان او یا په پاکستان کې دننه امن نشي راتللی
or in Pakistan unless there is peace on the other side of the border as well.
دا طارق فاطمی په خبره کې د دوانو هیوادونو ترمنځ تعلقات خه هم شي نو بیا به هم د امریکا په اړه اوسنی احساسات بدلول ګران وی.
Even if these ties do get repaired the after effect
کدا تعلقات واپس خه هم شي د دې سرات به د ډېرې مودې لپاره محسوسيږي زما په خیال د دې سره په سیمه کې د امریکا په اړه د باور مسله نور زیاته شوه چې خلکو امریکا ته د یو ملګری په سترګه نه بلکې د یو دښمن په سترګه قتل شروع کړی دی
د امریکا د پوز چارواکی وای د پیخي د تحقیق لپاره یو ځانګړي افسر ټاکلی دی چې د ټولو اړخونو دریز پر راټولوي
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم رازو یو بل رپورټ په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې خلکو ویل چې د بلوچستان صوبې د اولس محرومیانې لری کولو لپاره موجوده حکومت په اقتدار کې راتللو وروسته د اغاز حقوق بلوچستان پیکج اعلان وکړو خو بدقسمتۍ سره تر اوسه دغه پیکج په صحیح توګه نه دی عملي شوی او د صوبې اوسیدونکو دا شکایت لري چې تر وختونو کې د دوی کوم حالات وو په هغه کې تر اوسه هیڅ خواله نه دی راغلی د دغه سیمینار حال د اسلام آباد نه احمد الله راکوي
سیمینار ته وینا کې راغلو ملمنو ویل چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو وروسته دا وعده کړی و چې موږ به د بلوچستان صوبې د خلکو محرومیانې لري کوو او د لړکې د اغاز حقوق بلوچستان په نوم سره د یو پیکج اعلان وکړو ولې تر اوسه په دې پیکج په صحیح توګه عمل درآمد ونه کړی شو په سیمینار کې موجود د بلوچستان نېشنل پارټۍ صدر سېنېټر عبدالمالک بلوچ نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې بلوچستان اولس تر مخه د پیکج اعلانولو باوجود تر اوسه هغوی ته جایز حقونه ورنه کړی شول په دې پیکج زر تر زره عمل درآمد کول لپاره ستاسو پارٹی سہلی زلی کڑی دی نو دا ہغوی وینا دا
آغاز حقوق بلوچستان جو نا شروع ہوا تو میں نے رضا ربانی جو
آغاز حقوق بلوچستان چکلنا شروع کڑے شوی دے نو ما ہا وقت سینیٹر رضا ربانی تا اول چی دے پیکج با کس فائدہ نوی زکا چی دے کی تاسو دا سی سزونا شامل کڑی دی چی ہغا نشی پورا کی دے لکہ دا نواب اکبر بکتی دا وجنی پلٹن لپارا دا کمیشن خبر دا نو ٹولو تا معلوم دا چی چا وجلے دے خود در اوسا پیپل پارٹی دے لڑکی سو کڑل دا شان دا گوادر دزمکو خبر دا نو ہاگے لپارا شو بس دا دی پیکج لاندې دا یو کار اکڑے شو چې 5000 خلکو ته نوکریانې ورکړې شوې خو هغو ته هم تنخواګانې په وخت نه ملاویږي موږ وایو چې دې پیکج نه وړاندې دی دوی په بلوچستان کې د امنیت وضع ټیک کړي نو هر سبا ورسره ټیک شي او بیا ممکنه ده چې سیمې لپاره داسې پیکج به ډېرې ښې نتیجې راوګرځوي
د پاکستان پیپلز پارټۍ غړی او پخوانی سینیټر تاج حیدر نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې حکومت په اقتدار کې د راتللو وروسته د اغاز حقوق بلوچستان پیکج اعلان وکړو خو ولې تر اوسه دا په صحیح توګه عملی نکړې شو.
اس پیکج کې کئی حصے، اس میں آئینی اصلاحات بھی ہیں.
دغه پیکج سو حصے دی، په هغه کې آئینی اصلاحات هم دي، انتظامی امور هم دي، او په هغه کې مالیاتی حصہ هم ده چې دومره پیسې به ورکول شي او په دې دې ځایونو کې به خرچ کول شي. په دې کې ډیر کار شوی دی، خصوصا په آئینی پیکج باندې. زه دا نه وایم چې موږ په مکمله توګه خپل کار ترسره کړی دی، دې کې زموږ نه سکوتاهي هم شوې ده، خو زه دا هم ویلی شم چې موږ یوه صحیح لاره جوړه کړې ده، او که راتلونکی حکومت د هر چا وي نو هغو به دا پیکج نشي ختمولی، بلکې هغو به پې هم عمل کوي. او که خدای کړي راتلونکي څو کالو کې به تاسو وګورئ چې بلوچستان د دې پیکج نه څومره ګټه ترلاسه کړه.
د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه امتیاز ګل نه چې کله موږ وپوښتل چې د پیکج عملي کولو کې څه خنډان رامخې ته دي، نو د هغوی وینا ده چې تر څو بلوچستان ټول ګوندونه رایوځای شوي نه وي، تر هغې د بلوچستان صوبې د ولس محرومیانې نشي ختمېدی.
دا کیسه دونه لنډه نه ده، خپل یو تاریخ لري، ډېر پکې مسایل دي، سیاسي ګوندونه یو بل سره پخلا نه دي، دې کې تقسیم او انتشار ډېر زیات دی، او هم د دې په وجه بیا د دې لپاره ګرانه شي چې حکومت څه اعلان وکړي نو هغې باندې عمل درآمد به څنګه کیږي. تر کومه پورې چې دا سیاست مداران چې دي په خپل یو ځای نه شي ځنې بنیادي خبرو باندې، تر هغه وخته پورې به داسې ټول اعلانات چې دي د هغې سدونه اهمیت به نه وي.
یاد دي وي چې موجوده حکومت په کال 2008 کې په اقتدار کې راتللو وروسته په کال 2009 کې د بلوچستان د ولس محرومیانې ختمولو لپاره د دې پیکیج پرانیسته کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ هیرانوونکې او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تا وګي انټرنیټ چې د رابطې او د معلوماتو حاصلولو یو ډیره اهمه ذریعہ ده، خو د کرم ایجنسی خلک د پاکستان ټلی کام له لارې د تیز انټرنیټي سیستم چې ډی ایس ایل نومیږي نه تر اوسه محروم دي. دا چې د کرم خلک د انټرنیټ د سهولت په اړه سوای چرته چې یو شمیر برخو کې ټلیفونونه هم کار نه کوي. د مشال خبریال طارق اورگزی نه تفصیل ورو.
انټرنیټ چې د رابطې او د معلوماتو حاصلولو یوه ډېره اهمه ذریعه ده، او اوس د انټرنیټ دغه سهولت تعلیم یافته او خلکو سره د نړۍ هر وګړي صورت جوړ شوی دی. خو د درکې په دې وخت کې پاکستان اکثره سیمو ته د انټرنیټ جدید سهولتونه نه دي رسیدلي. په خصوصي توګه د کرم ایجنسی اوسیدونکي د پاکستان ټلیکام ټلیفون له لارې د تیز انټرنیټي خدمتونو سیستم یا ډی ایس ایل نه تر اوسه محروم دي. په دې حق له یو کس مشال لوډیو ته سداسي وویل.
دل تک کور میں تراغن ہیں، رابطے میں بالکل خاتمی دی، یعنی موت دنیا کے لگا ڈیر مرگری دی رونا مدی بار مل کے، اور ڈیر افسوس خبر ہے دی 21% کیا مدما جدید شینا یعنی محروم ہوں، نو دا مود پر ڈیر افسوس خبر ہے دل تنا انٹرنیٹ تا نہ سچ تا.
واضح ہدی وچ پسیما کے جدید ڈی ایس ایل پر زے خلق دے پی ٹی سی ایل ٹیلی فون لالار پخوانے انٹرنیٹی سسٹم پر زرے خپل رابطے او معلومات اخلی. خود انٹرنیٹ استعمال ان کی وائی چ دے انٹرنیٹ دے دغه سہولت لاره اکثر د دوی کارونه نکېږي، ځکه چې د انټرنیټ سپیډ ډېر کم وي. د دې لواجی یوازې عام اولس نه، بلکې د سیمې جرنالستان هم د ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د سیمې نه یو جرنالست اقبال حسین اقبال مونږ ته سداسي وویل.
زه یو چینل ته کار کوم، ما یو ورځې فوټیج مته تیار کړلو، نو ما دا هغه وختله چې زه د انټرنیټ په لارې باندې هغه فوټیج خپل چینل ته واستوم، ما څه کله کلیک کړلو نه هغه کې ما ته کوم ریزلټ راغو. هغه دا و چې درې ورځې دیارلس گھنٹوں کی بھی دے تو دا یو منٹ سکوم پورٹیج دے دا بتی ندی خبر زندہ مثال دے چھ خبر یال تا سورا مطلب دے ستون زمخت شوا چھ آغا بر وقت یعنی واخ باندے آغا شای آغا جائتا نشی رسوائے.
مونگ چھ کلا دا پیڈی سیل محکامے یو آلا چروا کے ڈیویجنل انجینئر فیصل حسین اور اگزے سارا دا ٹیلی فون پلارے تماس انی والو نمشال لڈیو تے اویل چھ پسیما کے دا ڈی ایس ایل دا پارا اچھا ولی شیوی لینونا نامعلوم وصلہ والو کٹ کڑی دی. نموڑی زیادہ کڑا چھ اوس په کرم ایجنسی کې امن راغلی دی، او ډېر زر به خلک د یادې شوي خدمتونو څخه ګټې ترلاسه کړي.
خبر کے بل لے کڑو ٹک ٹاک پرسنل وہ نو، کیونکہ تاسو ته پته ده حالات د سیو ډې په ځای دا کټ شوی راي، کیونکہ ال تک کوم مینټیننس کار کی دینه شه سٹاف د ریګي اپ د ریګي، او کیونکہ بل څه سولوشن ونه نو مو خپل خو مایکرو ویو باندې داخسته، نو د کلا سټیبیلیټی راشي او کار دلته کې کوونو پوزیشن کې مو
نو
کوم مې جنسی خلک وای چې په دې جدید وخت کې دوی د انټرنیټ سہولتونو نه محروم دي. دوی غوښتنه کوي چې پی ٹی سی ایل له لارې تیز انټرنیټي خدمتونو سیستم ڈی ایس ایل باندې حکومت په سیمه کې زر تر زره کار پیل کړي. طارق اورگزے، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی.
مشال
شتکنا ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، د نن ورځې په خبرونو کې ستاسو لپاره د مشال 19 پروګرام ستونزې او سرکار اوریدل مه هیروئ. تاسو کولی شئ زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې د خبرونو او ریپورتونو سره سره د مشال ریډیو ټولې 19 خبرونې هم واورئ. اوس په لاړ شو ملیحا امیرزاده ته په پیښور کې د سهار 11 بجې شوی د خبرونو سټکی اورو.
پاکستان په جرمنی کې کېدونکې نړیوال کانفرنس کې د ګډون کولو نه انکار کړی. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان لخوا په بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو په فیصله خواشینی څرګنده کړې. په پاکستان کې د کیبل ټی وی چینل چلوونکو د بی بی سی خبری چینل نشریات خودل بند کړی دي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په تهران کې په خپلو سفارتي ودانیو د برید غندنه کړې او د سختو نتیجو خبرداری ورکړې. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو لومړی پړاو سر ته د رسیدلو وروسته په نښتو کې خواوشه اتیا کسان زخمی شوي دي. د امریکا مرستیال صدر جو بایډن په ناڅاپي دوره عراق ته ورغلی او آیسلند د فلسطیني ریاست پیژندنې په ملاتړ کې ووټ اچولی.
لاند خبرونه مو د ملیحه امیرزاده نه اوریدل. او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه انیلا خالد بیانوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دا خبره په واضح ټکو کې کړې ده چې امریکا سره به اوس هغه رنګ تعلقات نوي څنګه چې مخکې وو. هغوی په مومنت ایجنسی کې د پاکستانی پوسټ په چوکیانو د نیټو له اړخه حملو او په ابتباد کې آپریشن ته د پاکستان د خود مختاره خلاف ورزي وویله او دا وویل چې موږ به د اولس د خوښي احترام کوو. ادارې لیکي چې د محمد ایجنسی د واقعې نه پس مرکزي کابینې د ناټو لپاره سامان وړلو کنټینرې ودرولې او بلوچستان کې شمسي ایئر بیس په 15 ورځو کې دننه دننه خالی کولو وینا وکړه. ادارې دالی کې چې دې وخت پورا قوم د امریکې خلاف په احتجاج کې یو ځای شوی دی. وزیر اعظم له پکار دي چې هغه زر تر زره د پارلمان اجلاس راوبلي چې د ټولو په اتفاق سره یو فیصله وشي. ادارې اخر کې لیکي چې که زموږ د لیډرانو نه په تیر وخت کې سغلطیانې شوي وي نو اوس یو ډېره ښه موقع راغلې ده چې هغوی خپل ځان ثابت کړي، ځکه چې ملک دې وخت د بارني دباو ښکار دی او دننه هم ګڼې مسلې روانې دي. د هر څه باندې قابو موندلو لپاره د هوښیار قیادت او صحیح فیصلو ضرورت دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د پیښور د بجلی ورکولو کمپنۍ د بجلی په غلا کې ککړ د میډر ریډنګ اخستلو والے کسان لری کولو هدایت جاری کړی دی او په دې حقلا په مجموعي توګه د پیښور سره سره پوره صوبه کې تقریبا 1500 کسان په ګوته شوي دي. څوک چې د بجلی د غلا نه علاوه پیسکو ته د کروڑونو روپو زیان رسولو کې هم شامل دي. ادارې اخر کلی کې چې دا ګام ډیر په وخت پورته کول پکارو، ځکه چې دې سره به اولس او پیسکو ډیر خیر موندل و. خو ولی بیا هم دا خبره د ستاینې وړ ده او اوس په کار دادا چې په دې خبره عمل هم وشي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د صدر زرداری په وینا د قومي خزانې نه د ریلوي لپاره 4.6 اربا روپو فنډ جاری کړی شو او ویل کېږي چې په ریلوي کې کارکونکو ته به تنخواګانې او پینشن د 1 دسمبر نه شروع کیږي. ادارې اخر کې لیکي چې د فنډ جاری کولو سره به دا اداره ډیره مضبوطه شي او درېدلې ګاډي به بیا روان شي. ولې په کار دي چې دا اداره د درغلو نه پاک کړي شي او د ریلوي په نوم په لکونو روپو خوړلو والا خلک د فورن لری کړی شي. او هم دغه سیبه د دې ادارې حالات ښه کیږي، ګنې یوازې د فنډس ورکولو سره سیزونه سمېدو په ځای نور هم خرابې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي پر قبایلي سیمه مومندو باندې د نیټو د بریدونو وروسته باید پاکستان او امریکا خپلې اړیکې خرابېدو ته پرېنږدي. دا ډول واسټری جنرال بیا لیکي چې په کال 2014 کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم دغه هیواد پر لپسې مالی مرستو ته ضرورت لري. د مقالو مهمې خبرې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
نیویارک ټایمز په خپل ادارې کې وایي چې که څه هم په مومندو کې د پاکستان پر پوستو د برید جزئیات روښانه نه دي، خو په دې پیښه کې انساني ژوند ته زیان رسیدل د خفګان خبره ده چې ورسره هیڅ اختلاف نشي کېدلای. ورسپاڼه وایي لکه څنګه چې د توندلارو لخوا د امریکایانو، نیټو، افغان ځواکونو او د افغان او پاکستاني اولس پر وژلو خفه کیږي، همدغسې د پاکستاني عسکرو پر وژنه هم خفګان څرګندوي. نیویارک ټایمز پر پاکستان او امریکا زور کوي چې د تازه پیښې زر تر زره حل راوباسي، داسې نه چې دا وار لمخه ژورې لانجمنې اړیکې نورې هم خراب کړي. د ورسپاڼې په وینا امریکا د طالبان پر ضد جګړه کې د پاکستان همکاري ته ضرورت لري. همدا ډول د ورسپاڼې په خبره د پاکستان له نازکو حالاتو سره مخامخ حکومت به د امریکا له مرستې بغیر د سخت دریځو د بریدونو له نورو ګواښونو سره مخامخ شي. ورسپاڼه زیاتوي دا وخت داسې ښکاري د پاکستان حکومت د امریکا پر ضد غوسې ته په لمن وهلو کې دلچسپي لري او د اوباما انتظامیه او نیټو د قیمتي وخت په ځای کولو سره بحران نور ژور کېدو ته پرېږدي. نیویارک ټایمز پاکستان ته مشوره ورکوي چې تر دې لمخه چې حالات له قابو بهر سي، په کار دی د پاکستان پر مشرانو د خبره واضح سي چې دا د دوی په ګټه ده چې له امریکا سره په ګډه دا معلومه کړي چې په اصل کې څه وسو او په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخه څنګه ونیول سي. بلخو امریکایي ورسپاڼه وال سټریټ جرنال بیا د افغانستان د چارواکو هغه ویره یادوي چې له دې هیواده د امریکایي او اتحادي ځواکونو له وتو لري. د ورسپاڼې په وینا افغان چارواکي ویره لري چې د نړۍ اقتصادي بحران ته په پام سره حسینه تاریخ یو ځل بیا ځان تکرار کړي، یعنی په بل معنی نړۍ افغانستان ته مرستې ورکول ودروي. افغان چارواکي وایي چې بون کانفرنس چې پکې به تر سل زیات هیوادونه ګډون کوي باید هرومرو له افغانستان سره په اوږدمهاله مالی مرستو جاري ساتلو زور راوړي چې دا ډول په تیرو لسو کلونو کې جوړې شوې ادارې له منځه ولاړې نه سي. وال سټریټ جرنال وایي د نړیوال بانک کې وڅېړنه افغانستان ته دا ګواښ ورکوي چې که چېرته خپلو امنیتي ځواکونو ته له خپل بجټ څخه پیسې ورکوي نو په راتلونکي لسیزه کې به د دې هیواد مالی کسر منظم نه کړای سي. دا څېړنه وړاندوینه کوي چې افغانستان به تر 2022 پورې هر کال 2.2 ارب ډالر بهرنیو مرستو ته ضرورت ولري. د وال سټریټ جرنال په وینا امریکا افغانستان د بون تر کانفرنس لمخه د ستراتیژي ملګرتیا تړون ته ورستی بڼه ورکوي. پر تړون خبرې اترې هغه وخت ودرېدلې کله چې ولسمشر حامد کرزی له نیټو څخه د شپې د عملیاتو د درولو او د خلکو د ننیولو غوښتنه وکړه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د برتانیا لخوا په ایران د تیرې اونۍ د نوو مالی بندیزونو په خبرګون کې د ایران سختریزو طالب علمانو د نهه په ورځ په دغه هیواد کې د برتانیا په کونسلګرۍ حمله وکړه او شپږ سفارتي کسان یې یرغمل ونیول. د برتانیا او امریکا حکومتونو د دغو پیښو په کلکه د غندنې کولو ترڅنګ له ایراني حکومته غوښتي سو د حالاتو د کنټرولولو په مقصد کلک ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل د واشنگتن نه هارون بچا راکوي.
په تهران کې د برتانیا په سفارت د ایرانی طالب علمانو حمله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې دمګړی د ایران د ټومي پروګرام په سر د دې هیواد او د لویدیځو طاقتونو ترمنځ ناندرۍ اوج ته رسیدلی دي. راپورونه وایي د سختریزو طالب علمانو شمیر چې 300 تنو ته رسیدو په تهران د برتانیا کونسلګری په ډبرو او د پېټرول په بمونو سره پنه خکړه او د برتانیا بیرغ یې وسوځو. مشتعل زده کوونکو په خپلو شعارونو کې د برتانیا په شمول امریکا او اسرائیل د ترهګر هیوادونو په توګه یاد کړل او ورله د مرګ غوښتونکي شول. رویټرز ایجنس په نهال کې د ایران د فارس خبری ایجنس د راپور په حواله وایي چې د مظاهره چانو یوې ډلې د هیواد په شمالي سیمه کولهاک کې هم د برتانیې د سفارت په یوې ودانۍ حمله وکړه چې پترس کې د سفارت شپږ تنه مامورین یرغمل ونیول چې هم د فارس د خبر تر مخه پولیسو بیا دغه کسان د مظاهره چانو لول کې آزاد کړل. د جرمني حکومت په ورته وخت کې ویلي په کولهاک کې د برتانیې د سفارت ودانۍ ته نږدې د یو جرمن خونځي ودانۍ ته هم نقصان رسیدلی دی. په ایران کې د برتانیې په سفارت حمله او د سفارتي مامورینو یرغمل عمل کېدل ویل شوی چې په 1909 کال کې په تهران د امریکا په سفارت د ورته حملو یاد تازه کوي چې په ترڅ کې د هغه وخت بنسټ پاله طالب علمانو 250 امریکایان د 1400 ورځو لپاره یرغمل نیولی ول چې همدغه پیښه د امریکا او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د قطع کېدو لامل وګرځېده. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په عین وخت کې د یوې اعلامیې په خپرولو د ایراني مظاهرچیانو د 13 ورځې عملیات غصه پارونکي بللي دي او په ایراني چارواکو غږ کړی سو د حالاتو د قابو کولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. دغه راز په واشنگټن کې د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې د برېټانوي حکومت له خفګان او غصې سره د خپل حکومت دغې په یو کولو له ایران وغوښتل سو د برېټانیا د کونسلګرۍ او د دې د مامورینو څخه د دفاع خپلې نړیوالې ذمهوارۍ سرته ورسوي. زه چې د دې پیښې په هکله کم سوچ لرم نو هغه ده چې دا د ایران لخوا د نړیوال مکلفیتونو د پروا نه کولو یوه بله بېلګه ده. دوی باید چې د ویانا د کنوینشن په رڼا کې خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي او باید په تهران کې د ډیپلوماتانو د امنیت او خوندیتوب څخه دفاع وکړي. اخو بیا یو ایرانی چارواکی چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي، رویټرز اجان سره په خبرو کې د برېټانیا په سفارت د 13 ورځې په حملو کې د ایرانی حکومت د لاس لرلو خبره له سره رد کړې ده. اجانس د ایران د خارجه وزارت په حواله هم لیکي چې وایي د حملو په کېدلو ورته افسوس دی او دا چې د ډیپلوماتانو حفاظت به په هر صورت یقیني کړي. راپورونه وایي په تهران کې د برېټانیا په سفارت یرغل تر هغې وروسته وشو چې لندن 13 اونۍ د ایران د اټومي لانجې په سر په دې هیواد اقتصادي بندیزونه ولګول. د دې نویو بندیزونو په ترڅ کې د برېټانیا واړه مالی ادارې د ایران د غوسره په شمول د ایران د مرکزي بانک د سکسمه کاروباري لیندین کولو څخه منع کړل شوي دي. د ایران په پارلمان کې هم محافظه کارانو د بندیزونو ته د یو سخت غبرګون په خولو د یو نوي بل د منظورولو په ترڅ کې د ایران ولسمشر احمدی نژاد ته 15 ورځې وخت ورکړی سو د برېټانیا سفیر ته له ایرانه د وتلو امر وکړي. هارون بچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوته ما وېڅ درک ونی لګ
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مزلم چې په خیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي. مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو، رازو یوې مدواتی کتنې ته. نیویارک ټایمز لیکي حقانی اورپکې ډلې د جګړو یو نوی تګلارې پیل کړې او د خلکو د ویرولو په مقصد افغان او بهرنو ځواکونو ته د جاسوسۍ په تور د پولې دواړو غاړو ته خلک په ډېر بیرحمۍ سره وژني. دغه شبکې د دې کار لپاره د وژنې ځانګړې ډلې جوړې کړې دي. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مقاله لیکلې چې مهمې برخې به یې له حسیبه شهید نه واورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې دا وژنې القاعده او حقانی شبکه د پولې دواړه غاړو ته ترسره کوي. ورځپاڼه د پوځي استخباراتي چارواکو له خولې لیکي حقانی شبکې د یشمیر خلکو د وژلو لپاره ډلې جوړې کړې دي او تر ټولو ستره ډله یې د خراسان په نوم مشهوره ده چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. دې ډلې تر اوسه پورې لږ تر لږه 250 کسان وژلي یا یې خلکو مخې ته په دار زړولې دي. لیکنه زیاتوي داسې یو بل ډله د افغانستان په خوست ولایت کې فعالیت کوي او کېدای شي تر اوسه د 10 کسانو د وژلو ذمہ واروي. د دې ډلې د یو غړي د نیولو سره افغان ځواکونو یو ویډیو ترلاسه کړي چې د زیاتو کسانو د سر پرې کولو پیښې پکې ثبت شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي دا د حقانی شبکې د ظلمونو یو بیلګه ده چې په پاکستان کې فعالیت لري او د پولې دواړو خواو ته تګ راتګ کوي. سور از وړاندې په هندي پوله د ناټو په هوائي بریډ کې سلرويشت پاکستاني سرتیري ووشل شول. د دې پیښې څرنګوالی لانه دی روخانه خو د امریکا او پاکستان ترمنځ یې اړیکې لا ترنګلې کړې دي. د دې پیښې نه دا څرګندېږي چې په پاکستان کې د وسوالو پټنځای نه د وسوالې ستراتیژۍ په برخه کې لا هم یو ستونزه پاتې شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسوالو پر ضد ډله ییز عملیات زیات کړي، خو حقنی شبکه د وژنو له دغې نوې سپې یا لارې سره داسې ښیي چې دوی لا هم غښتلي دي، ځکه که له دوی نه د بمی چاودنو او ځان وژونکو بریدونو توان اخیستل شوی نو د ویرې ترهې د خورولو توان خو لا دوی سره شته دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د حقنی وژونکو شبکې د وحشیانه عمل یوه بېلګه راخلي او لیکي کله چې امریکایي پوځ د حقنی شبکې مرستیال مشر مالی خان ونیو نو په هماغه کلی کې چې د نیول شوی و څو ورځې وروسته دوه کسان له امریکایانو سره د مرستو په تور ووژل شول. نیویارک ټایمز د ناټو په حواله وایي چې د روان کال په لومړیو نه میاشتو کې په افغانستان کې وژنې د تیر کال په پرتله 1.5 کې زیاتې شوې او د 113 کسانو د وژل کېدو راپورټ ورکړل شوی دی. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي د خراسان او په افغانستان کې د هدفي وژنو یو بل ډله تر ډیره یو ډول فعالیت کوي. خراسان ډله په شمالي وزیرستان کې په 2009 کال کې د امریکا د بی پلوټه الوتکو د بریدونو پر ضد جوړه شوې. د دې ډلې غړي توري جامع غوندي چشنې پټې په موټو کې تړل شوې وي او پرې لیکل شوې وي چې اتحاد المجاهدین خراسان. د لیکنې له مخې دا ډله په سیمه کې له القاعده سره نږدې کار کوي او له 2000 پورې غړي لري. نیویارک ټایمز لیکي مالی خان د خپلو اعتراف کولو پر مهال ویلي وو چې د تیر اوړي پر مهال یې له ځینو افغان چارواکو پوځیانو سره اړیکه نیولې وه او پر هغو باندې یې له وسوالو سره د مرستو سندونه هم لاسلیک کړي وو. دوی دغو چارواکو ته ویلي وو چې د ناټو له وتلو وروسته به په 16 ورځو کې طالبان واکمن شي او که غواړي چې ژوندي پاتې شي نو له دوی سره د همکارۍ سند لاسلیک کړي. ورځپاڼه لیکي د حقنی شبکې د دې وژونکو ډلې اثرات د خوست په صبری ولسوالۍ کې زیات دي. سلور میاشتې وړاندې دغې ډلې په مکتب کلي کې د خلکو په وړاندې درې کسان په دار وځړول، خو چا یې هم له ویرې راپورټ ورنه کړ. د نیویارک ټایمز په خبره افغان او امریکایي چارواکي د دغه ډول وژنو په اړه وروسته له هغې خبر شول چې د یو نیول شوي و سوال په موبایل کې یې د دغه راز وژنو ویډیو وکتله.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولېږي.
بالکل، تاسو اوس کولای شئ مشال رادیو ته د اس ام اس لاري خپل پیغامونه راولېږئ. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
0332533351.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو رازو اونیز خبرونه پلوشې ته په ټوله نړۍ کې هر کال د 15 نومبر نه د خزو پر ضد تشدد خلاف د پوهې پیدا کولو په لړ کې 14 ورځې لمانځل کیږي چې دا شان په خلکو کې په دې اړه شعور پیدا کړل شي چې په ټولنه کې خزو ته بنیادی حقوق ورکړل شي. په پاکستان او افغانستان کې بیا دا ورځې څنګه لمانځل کیږي د دې اونۍ په پلوشه کې به تفصیل واورو. او د دې ترڅنګ د هندي فلمونو د وتلي هنرمندي جوهي چاولا د ژوند حال هم لرو، نو راځي چې د نن ورځې پلوشه واورو.
کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
دا سولې بیا راګیره په دی اور ده، د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دی غک کې چې کوي کمې پښتنې، هم لتانه هم لمانه، راته غک کې د اګرانه.
بلوشه
اوریدونکو په پلوشه کې مو فرخنده وزیر هرکلی کوم د ټولو اول رازو د ریپورت ته. 15 نومبر چې په ټوله نړۍ کې د ښځو پر ضد تشدد نړیواله ورځ لمانځل کیږي، په دغه ورځ په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د حکومت او د مدني ټولنو لخوا یو سیمینار وشو چې پکې پر دې خبرې وشوې ښځې باید په خپل سرنګ د حالاتو مقابله وکړي. اوس چې کله په پاکستان کې د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره یو قانون هم جوړ شوی او باید ښځې سرنګ ځان د هغه قوانینو نه خبر وساتي چې د دوی په اړه جوړ شوی او دا شان دوی د خپل پر ضد د تشدد مخنیوي وکړي. په پېښور کې د مشال خبریال شبیر احمد جان ته په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ وزیره ستاره ایاز وایي
دا زموږ هغه خلک یادوي چې په چا باندې تشدد شوی دی، داروان زمونگا کم کل لے چھ آغای کی یو اویرنس پیدا شی چھ آغای لکم قانون سازی کی گی چھ آغای بیا باندے عمل درامتو اوشی اور داروان وقت کے چھ دیکی سمرہ کمی رات لی شی چھ آغا کمی رات نو آغای دا پارا مونگا خپل دلدہ کی سینٹری کو لاؤ کری دی دا آغای نمبر مونگا ور کری دی چھ چاہتا مسئلہ ای ایک ایک دو ایک نمبر دے چھ پدے باندے ٹیلی فون کئی عدل تکی زمونگا قانونی مشاورت دے پر سر ور سر نور دا سے تشدد اوم کے دے شی چھ نو آغای دل تا کال کولی شی مونگا بولا دا مسئلہ انشاءاللہ
ستارہ ایاز دا ہم وائی اکثر د پختنو په سیمو کې خزی د هغه قوانینو نه خبر دی چې پر دوی د کوم قسم زور زیاتی خلاف جوړ شوی او باید خزی په نن دور کې ځان د هغه ټولو قوانینو او سہولتونو نه خبر کړي چې په مذهب او روایاتو او د ملک په قانون کې دوی ته ورکل شوی دی او زیاتوي
او خدا دے ٹول نمک کے خوب خزو کے دا اویرنس پیدا کوئی چی اگر لاڑی شی اگر پخپل خاون ماندے اگر دا رپورٹو کی دا سو گوری زمگا خو دیر خوین دی نزی کنا او کلاڑی ہمشی نبیا واپس واخلی خپل آگا کیس او سا سو گوری زمگا دے وقت کی جو بل زرداری سب سائن کرد دیا قانون جوڑ شوے دے ہراسمنٹ نو آگے کی سمرہ خزر آلے لے دا ٹول نمک کے زلاڑ لے خبر دادا دی باندے بلک چائم لگی
د ملګرو ملتونو لخوا په ټوله نړۍ کې د 15 نوومبر نه 14 ورځې په خزو د تشدد خلاف د شعور او پوهې پیدا کولو لپاره بیلابیل پروګرامونه ترسره کیږي. په روان کال کې د برتانی د لندن یوې ادارې تامسن فاونډیشن په خپل یو رپورت کې ویلي وو افغانستان د خزو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی او په دریم نمبر په دغه رپورت کې پاکستان دی چرته چې ښځې د ټولنیزو مسلو زړو روایاتو او کورنی تشدد اخکار کیږي. په خیبر پختونخوا کې د خزو د خیر خیګړې لپاره په حکومتي سطح د خزو او امن په نوم د یو پروګرام مشري ناهید د مشال خبریال شبیر احمد جان ته وویل باید اوس خزه د خپل پر ضد د تشدد په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي.
دې پختونوالي او د دې رسم او رواج کې دونه راګیر دي چې په خپل د دې تشدد خلاف نه ودرېږي. خپل قبایلي خزایمه مونږ په خپل چې کم دنو په خپل پختونوالي کې دنه ما سبق ویلې دي مونږ چې کم د خزو د حقوق لپاره خبره کوو دې کې هیڅ څنګه نه دي. زه نیم خبر چې د پختونوالي په کار چې مونږ ری ډیفاین کړو پختونوالي سره د پختونوالي دا نه چې خزر صرف په کور کې کینې نو دا پختونوالي خو زمونږ باباګان چې کم دي کوم بچا خانو یا دیا کوم غمان الله یاد کو هغه خو هغه باباګان چې هغه مونږ ته یو لیبرل سوچ مونږ راکړي دا زمونږ رول ماډل.
د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې او د خزو د پرمختګ وزیره ستاره ایاز دا هم وایي دوی د داسې یو قانون جوړولو لپاره کار کوي چې له عملې د پښتنو په سیمو کې په خزو د کورنی تشدد مخنیوي وشي. اخوا په افغانستان کې چې خزې د جنگونو نامنو او ټولنیزو مسلو له عمله د سختو مشکلاتو نه تیریږي د خزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي په لړ کې په خلکو کې د پوهې پیدا کولو په مقصد په کابل کې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا یو کنسرت وکړو چې پکې دریا وایي باید خزو ته په ټولنه کې د هغوی بنیادي حقوق ورکړل شي. تفصیل لپاره کابل ته ځو او زموږ د همکارې جمیله ظریف دا رپورټ اورو. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د ځینو نورو هلو ځلو ترڅنګ خزو ته ځینې تفریحي پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي چې یو لوغو پروګرامونو په کابل کې د فرهاد دریا کنسرت د همدې ورځې په موخه و. فرهاد دریا وایي دغه کنسرت یې افغان میرمنو ته د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د ورځې په مناسبت یوه ډالۍ ده.
منظور از برنامه امروز ما
زما د نن پروګرام او کنسرت موخه له هغه لوی حرکت څخه ملاتړ دی چې په ټوله نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په موخه لمانځل کیږي. هغه جنسي تاوتریخوالی چې په افغانستان کې هر کال په زرګونه قربانیان لري او د هغې قربانۍ لامل هم موږ نارینه یو، خو په خواشینیتوب سره چې د هغو خورګانو لار یوه لنډه لار نه ده. خو دا لار څه شی لنډولی شي؟ دا لار په خپله خورګانې لنډولی شي، خو که دوی پوه شي چې ستونزه په کوم ځای کې ده او ولې باید موږ د نارینه وو لخوا د یو نغري شاته قرباني شو.
دیک دا
شهیدان قربانی شویم.
دغه کنسرت کې چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوازې د خزو لپاره جوړ شوی و، سلګونه خزو ګډون کړی و. په کنسرت کې دغه ګډون کوونکو خزو د دا ډول کنسرتونو جوړول افغان میرمنو ته په زړه پورې او د پام غلطولو لپاره ډیر ښه وبلل. د کنسرت یو شمېر ګډون کوونکو چې له خوشحالۍ نه ډېر احساساتي ښکارېدي، د کنسرت په اړه خپل نظریات تاسې شریک کړل.
زما نوم مالیا، زه دونه خوشحاله یم د دې راتګ څخه په دې کنسرت کې چې هیڅ تصور مې نه کوي چې یو ورځ راسم زه د کنسرت په نږدې څه وینم. داسې و چې دا کنسرت چې و صرف د ښځو د خاطره و، په دا خاطر موږ فامیلي اجازه درلوده چې رالو. موږ د ټولو هنرمندانو څخه دا خواهش کوو چې خاص د ښځو په خاطر داسې کنسرتونه اجرا کړي چې دوی یو لحظه خپل ځان خوشحاله احساس کړي او وایي چې رښتیا هم داسې یو ښځو ته اهمیت ورکوي، راځي خپل ځان په تکلیف وي او موږ ته کنسرتونه راکوي.
احساس ته خوشي کوو او برعلاوه د دې چې خوشحاله یو د فرادریا ډېر علاقمند و، هغه لپاره ډېر خوشحاله یو چې نن به وینو د نږدې څه. ډېر ښه خبره ده چې سړی دا شیان وویني، د ښځو لپاره خصوصا دوی ته یو ښه رویه ورکول کېږي چې دوی راسي داسې محفلو ته بې له دې چې په جنګ و دا شیان شته، خوشي هم شته په افغانستان کې.
زه لیما احمد زی، د ښځو لپاره ډېر ښه ده. ښځې کولی شي په دې یو بل سره باندې وګوري، د کنسرت په بهانه باندې کولی شي له کوره ووځي.
دوی وایي ډېر خوشاله ځکه دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په موخه دوی ته دا ډول پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. خو ځینې ښځې بیا وایي چې باید نور سندرغاړي هم یوازې ښځو ته داسې کنسرتونه جوړ کړي، ځکه د دوی په وینا ښځې نورو د ښځو او نارینهو ګډو کنسرتونو ته نشي تلای. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ښځو د حقونو ځینې ټولنې بیا وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان دی. دوی په خپلو رپورټونو کې ویلي دي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي ښه بېلګه په ښځو جنسي تیری، د ښځو په زور ودول، په بدو کې ورکول او په ټیټ عمر کې ودول دي. څه موده مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي یوناما هم په خپل یو روسي رپورټ کې سپارښتنه کړې وه چې باید افغان پولیس، څارنوالان او حکومتي چارواکي سم وروزل شي څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون سم پلی کړای شي.
بلوشا
ہم سے بات نہیں کرنا،
ہم دکھی ہیں،
دکھی اسٹیچو.
دا د هندستان د فلمی صنعت وتلې هنرمند جوهی چاولا دا چې په هندي فلمونو کې د خپل اواز، خندا او اداکارۍ له وجې ډیره مشهورتیا لري. جوهی چاولا په اړه دا هم ویل کیږي چې هغه مزاحیه رول ډیر ښه لوبولی شي. په 1974 کال کې چې کله هغه د انډیا ښایسته جینۍ یعنی مس انډیا منتخب شوه، نو له هغې وروسته یې په فلمونو کې هم کار پیل کړ چې اولنی هیټ فلم یې قیامت سے قیامت تک وو. په دې فلم کې جوهی د امیر خان په مقابل کې کار کړی و چې د هغه وخت یو کامیاب فلم وګرځیدو. له دغه وروسته جوهی چاولا په یو شمېر فلمونو لکه سلطنت، چاندنی، راجو بن گیا، جنټلمین، رام جانے، کبھی ہاں کبھی نہ، درار، عشق، یس باس، ڈپلیکیٹ، ون ٹو کا فور، پھر بھی دل ہے ہندوستانی، کریزی فور، آئی ایم او یو شمیر نور فلمنا شامل دی. سلور سلویخ کلنا جوہی چاولا دا ہندوستان دا پنجاب دا لودیانا اسی دون کے دا حغی دا یوشمیر ہندی اداکارانو لکا رشی کپور، انیل کپور، سنی دیول سرکار کرے ولی خپل زیادرہ ہٹ فلمونی دا آمیر خان او شاروخ خان سرہ ور کرے دی پا داغ فلمونو کے دا حغی مزاہیا او سنجیدہ دا کاری دوانا خلکو دیر خوخی کرے
تمہیں صرف گلتیاں یاد رہتی ہیں بھول گئے کروا چوتھ کے دن میں نے تمہارے لیے ورت رکھا تھا سارا دن بھوکی رہی تھی میں
ارے تم کروا چوتھ کی بات کر رہی ہو ارے تم بھول گئی کہ فورن میں نے گانا گایا تھا تمہارے لیے
تم اتنا نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو
تم بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو
ہاں میں کہہ سکتی تھی لیکن پہلے تمہیں کہنا چاہیے نا
میں کیوں پہلے کہوں تم کہو نا پہلے
میں تم پہلے کہو نا
تم پہلے کہو
دیکھو
تم پہلے کہو
دیکھو ساتھ میں کہہ دیں
جو ہی پر ٹیلی ویژن کے ہم دی وی قربانی پتوگا کار کھڑے او وائی ہغے د فلمونو لپارا کتک ڈانس ہم ست کھڑے دے جو ہی چاولا د شاہروخ خان سرا پ گڑا د پروڈکشن یو کمپنی ہم لری چی ڈریمز ان لمیٹڈ نومیگی د کمپنی پیر بی دل ہے ہندوستانی اشوکا او چلتے چلتے فلمونا جوڑ کھڑے دی جوہی چاولا د ہند یو کارخانہ دار جے مہتا سره واده کړي او دو بچی یو زوی او یو لور لري هغه په هندی فلمونو کې د خرول په وجہ بیلابیل جایزی هم ګټلې دي تاسو لپاره جوړه شوې اونیزه خبرونه هم دومره وا اجازه غواړم د الله پامان.